द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شهید قدر منوریدون که آخر اخلاص دانیم ساعت خبری خبرونه لواشنطن دی سی نوراندی کیگی. ننده یک شنبه براز 2015 لسم کال ده نوامبر دمیاشتی نهیشته منیچه ده. دا وقت پا پاکستان که ده سهر شپاگ افغانستان که پینزه نیمه او دلتا پا واشنطن که ده شنبه ده شپه یه تبجی دی. زیم استاس و کوربانه منزه شهید او غاکشه لومره هم ده مهم خبرونو سر تکو تا. ده روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ده ترکیه حکومت پر ضد یو شمیر اقتصادی بندیزونو پر ځای کړي. د روس خارجه وزیر وایي چې په شام کې ترهګرو پر ضد د ترکیې په هوایي عملیاتو یو شمیر پوښتنې لري.
د روس خارجه وزیر وایي چې موږ هم د انکارې په ارادو او په حقیقي ژمنو په سر یو شمیر پوښتنې لرو، کومې چې په شام کې د ترهګرۍ خاتمې او د عربو او شام ترمنځ حالات ښه کولو سره اړه لري.
ملګرو ملتونو په شمالي مالی کې خپل مرکز باندې ترسره شوي راکټي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. په دې برید کې شاوخوا درې تنه وژل شوي.
د فرانس خبری ایجنسۍ تر مخه د دغې حملې ذمواري د القاعدې ملګري اسلامي وسلوالې ډلې انصار الدین قبوله کړې ده، ولې د دغه وسلوالې ډلې دعوې آزادې سرچینې نه تاییدوي.
تیره ورځ د پښتنو مشرانو یو پلاوی وایي د کابل دورې وروسته داسې امکان پیدا شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون په سر جوړې یوې غونډې په مهال به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. یو افغان څېړونکی وایي
زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پښتونخوا او کویټ څخه راغلي وو. جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دوی د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرانس پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي.
سرټی کې تاسو واورېدل، اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې اقتصادي بندیزونه لګولو اعلان کړی. دا په داسې حال چې څلور ورځې وړاندې ترکیې د روسیې یوه جنګي الوتکه چې د ترکیې او سوریې سرحد سره نږدې وه په نښه کړې او راغورځولې. ښاغلی پوتین د شنبې په ورځ داسې بندیزونه لاسلیک کړی چې روسیه به د ترکیې نه د ځینې ترکیې تولیداتو واردولو نه ډډه کوي. د دې تر څنګ د هغه ترکیې کارکوونکي قراردادونه به هم نه زیاتوي، کوم چې دا مهال په روسیه کې په مختلفو کمپنیانو کې کار کوي. د دې په ترڅ کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې د الوتکې راغورځولو غندنه کړې او وایي چې په دې پیښې ډېر خواخوږنه دي. بلې لوري ته د افریقا لویدیځ مالی کیدال سیمه کې د شنبې په ورځ د 28 نومبر باندې پر 16 ساعتونکو برید شوی چې له امله یې د ملګرو ملتونو درې غړي وژل شوي دي. مالی کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتونکي پوځ ویان وایي د کیدال سیمې په پوځي اډې څلور یا 15 راکټونه غورځول شوي دي. ځایي چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 تنه ټپیان دي. آغا خوا د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سیاسي استاذ ډاکټر محمد اکرم خپلواک ویلي افغانستان غواړي د افغان طالبانو سره د امن لپاره خبرې پیل کړي، خو زیاتوي په دې اړه افغان حکومت تازه دریز لري چې اول خبرې د پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلانه جنگ شروع کړی دی او باید لومړی دغه خبرې باندې کابل ته تسلی ورکړي. بلې خوا افریقایي هیواد نایجیریا کې د جمعې په ورځ په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 22 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو او یو شمیر نور ټپیان شول. د دغې پیښې پرا د بوکو حرام وسلوالې ډلې په خپل غاړه اخیستې. دا برید چې په ګانو سیمه کې ترسره شوی، هدف یې د شیعهګانو ځانګړو مراسم و چې په سلګونو کسانو پکې ګډون درلودو. اخوا د مرکزی سومالیا مودوک سیمې په ګالکایو ښار کې په تازه نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 10 تنه نور ژوبل دي. ځایي خلک وایي دا جګړه د یوې درنې ډزو سره پیل شول او تر 3 ساعتونو یې دوام درلود.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وریجو خبری خبرونه ده. استاد تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی ناوري خبرمن اوریدونکو څنګه تاسو وړاندې هم په خبرونو کې واوریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي او دا په داسې حال رامنځته شوی دی چې څلور ورځې وړاندې ترکیه د روسیې یوه جنګي الوتکه چې د ترکیې او سوریې سرحد سره نږدې وه هغه په نښه کړه او دا دغه الوتکه یې وویشتله. ښاغلی پوتین د شنبې په ورځ داسې بندیزونه لاسلیک کړه چې روسیه به د ترکیې نه د ځینې ترکیې تولیداتو واردولو نه ډډه کوي او دغه به نه واردوي. د دې تر څنګ د هغه ترکیې کارکوونکي قراردادونه هم نه زیاتوي کوم چې دا مهال په روسیې کې په مختلفو کمپنیانو کې دوی سره کاروي. په دې هکله زموږ همکار کلیم افضل یو ریپورټ تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د روس حکومت لخوا دغه اقتصادي بندیزونه د جاز ویشتلو د پیښې څلور ورځې وروسته رامخته شوي. په خپل یو خصوصي امر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین یو شمېر اقتصادي بندیزونه د ترکیې حکومت پر ضد اعلان کړل. دغه اعلان شوی اقتصادي بندیزونو تر مخه به د ترکیې سره تجارتي لوزنامې ختمول شي، د ترکیې خلکو ته به په روس کې د کار کولو اجازت نه وي، او همدارنګې د ترکیې لخوا راتلونکو پروازونو پر ضد به سخت امنیتي او د څارنې ګامونه اخیستل شي. د روسی صدر لخوا جاری شوی امر تر مخه به په روس کې دننه هغه ټولې د سیلګرۍ کمپنۍ چې سیلګر ترکیې ته لیږي هغوی به هم اوس نشي کولی چې سیل لپاره دې خلک ترکیې ته ولیږي. دغه او نور دارنګي بندیزونه چې تفصیلی لا مخې ته نه دراغلي دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خرابوالي اړخ ته اشاره کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د ترکیې په حکومت تور چولې چې د ترهګرۍ مرسته کوي. د روس خارجه وزیر وایي چې موږ هم د انکارې په ارادو او په حقیقي ژمنو په سر یو شمېر پوښتنې لرو، کومې چې په شام کې د ترهګرۍ خاتمې او د عربو او شام ترمنځ حالات ښه کولو سره اړه لري. د روسی خارجه وزیر لخوا دغه بیان د هغې وروسته راغلی چې وړاندې د ترکیې صدر رسب طیب اردوګان د روس په هغو دعوو باندې خندا وکړه چې ګنې روس په رښتیا سره په شام کې د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد عملیات کوي. د ترکیې صدر لخوا د روس په نیت شک کولو وروسته د روسی خارجه وزیر لخوا سخت عکس العمل مخې ته راغلی. روسی خارجه وزیر په خپل بیان کې دا هم وویل چې د روس او ترکیې حکومت ترمنځ د خلکو آزاد تګ راتګ د ویزو نظام به هم ختمولی شي او د دې وروسته به اوس د ویزو کار پیل کولی شي. د روس لخوا دغه ټول بندیزونه په راتلونکي کال جنوري د میاشتې نه به عملي کیږي. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم نومان ویلي چې د ترکیې حکومت به هم خپل ځواب د یو بل سره سلا مشورې وروسته ورکوي. د وایي چې د روس حکومت سره موږ یو شمېر اقتصادي اړیکې لرو، په دغو کې د ویزو نه مبرا نظام هم د اقتصادي تعلق په مت کې راځي. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم په مخ زیاتوي چې دغه معامله ډیره نازکه او توده ده چې له وجې روس دا رنګي ګامونه پورته کړي. د دغه په ځواب کې به موږ هم سلا مشورې کوو چې کوم ډول ګامونه موږ پورته کړو، خو موږ هیله څرګندوو چې دغه ګامونه به یو اوږد وخت لپاره پر ځای پاتې نشي. نوموړی زیاتوي چې یوه خبره په صفا ټکو کې وکم چې روس داسې نشي کولی چې ټولې اړیکې او تعلقات د دغې یوازنۍ پیښې له وجې ختم کړي. همدارنګې د ترکیې حکومت لپاره هم د روس سره دغه تعلق یا اړیکې ختمول امکاني نه دي. تیر ورځ د ترکیې حکومت لخوا خپلو هیوادوالو ته ویل شوي چې فیلحال دی د روس سفر نه کوي. دغې سره سره د ترکیې حکومت په شام کې د ریاست اسلامي پر ضد خپل هوایي کمپین هم په عارضي توګه ځنډولی دی. د ترکیې او روس ترمنځ په تعلقاتو کې دغه تاوتریخوالی د هغې وروسته راغلی چې کله یو څو ورځې وړاندې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا د روس یو جنګي جهاز په هغه وخت ویشتلی چې کله یې د ترکیې فضايي حدود خلاف ورزي وکړه. باوجود د یو شمېر واري د خبردارو د روسي جهاز پایلټو د ترکیې فضايي حد نه پرېښودو، د کومې وروستو په میزایل ویشتل شوی. یو پایلټ پکې مړ شوی و او بل په حفاظت سره د شام او ترکیې پولیس سره نږدې بچ پاتې شوی. د پیښې وروستو څېړونکي ګمان لري چې دواړو طاقتوره هیوادونو ترمنځ به حالات سخت کشیدګۍ اړخ ته د تلو امکان دی. تیر ورځ د بندیزونو د اعلان وړاندې د ترکیې صدر داسې تاثر ورکړی و چې کاش د جاز پیښه نه وای شوې، او زیاته کړې وه چې د پیرس چاپیریال په سر جوړ سمیټ کې به دی غواړي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره نیغ په نیغه وویني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وا
صف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی نه واګه سوس هم یو بل ریپورت ولوري ته چې د افریقا لوی د مالی کېدل سیمه کې د شنبه په ورځ یعنی 28 نومبر پر سول ساتونکو بریچ شوی چې لامل یې د ملګرو ملتونو درې غړي وژل شوی دی. په دې پیښه کې او مالی کې د ملګرو ملتونو د سول ساتونکو پوز ویان وایي چې د کېدل سیمه په پوزي اډې سلوریا پنځه راکټونه غورځول شوی دی او د دې ترڅنګ ځایي چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه شل تنه نور ټپیان دي. په دې هکله زموږ همکار بختور شاه یو ریپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
ملګرو ملتونو د مالی په شمالي کډال سیمه کې په خپل مرکز د هغه راکټي بریټ په سختو ټکو کې غندنه کړې ده چې په کې د ملګرو ملتونو دوه امن ساتونکي ځواکونه او یو کانټراکټر وجل شوی او د شلو نه زیات کسان پکې جوړل شوی هم دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د مالی په حکومت غږ کړي د خالی پر ورځ تر سره شوی دغه حمله تحقیقات ته زر تر زر سر ته ورسي او د بریډ مجرمان د انصاف ته مخامخ کړي. د فرانس خبری ایجنسی تر مخه د دغه حمله ذمہواری د القاعده ملګری اسلامي وسلواله ډلې انصار الدین قبول کړی ده او ویلی دی دغه بریډ د خپل دښمنانو نه د بدل اخیستو د پاره کړي څوک چې د دوی د خاوري خلاف ورزيانې کوي. ولې دغه وسلواله ډلې داوی آزاد سرچینې نه تاییدوي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو ویلي د امن ساتونکو وجنه یو جنگي جرم دی. ملګرو ملتونو په خپل یو بیان کې ویلي هر ډول ترګري جرم دی او د ترګري کولو اختیار او جواز د هیڅ چا سره نشته او په دې کې هیڅ فرق هم نشته چې ترګري په کم حال او د چا لخوا کیږي. ترګري ترګري ده. د ملګرو ملتونو په دفتر شوی حمله نه وړاندې تیره هفته هم د مالی په پایتخت باماکو کې په یو لوی هوټل وسلوالو بریټ کړی وو چې پکې د شلو نه زیات کسان وجلی. په ریډیسن بلو هوټل شوی د دغه حمله ذمہواری د غربي افریقي دوه وسلوالو ډلو القاعده ان د اسلامیک مغرب او د دوی ملګرو المرابطون قبول کړی ده. په دغه هوټل د حمله په تور د مالی ځواکونو د جمعې په ورځ دوه کسان نیولې دي. اسلامي ډلو په کال 2012 کې په مالی کې د پوځي بغاوت وروسته د دغه هواد د شمالي علاقو واک اختیار قبضه کړی وو. ولی وروسته د فرانس د فوز په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د دغه وسلوالونه په کال 2014 کې نیول شوی سیمه بیرته خلاص کړي. ولی د ملګرو ملتونو د امن ساتونکو ځواکونو باوجود اوس هم په دغه هیواد کې د تشدد لړۍ تاو ده.
دی و رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زمونږه پته دادا diva@voanews.com زمونږه ایمیل پته ودا سلیکي diewaradio@voanews.com چې دا سی به لیکي voanews.com.
اوریدونکو د دې ورځې خبرې خبرونه د محل دوام لري. تاسو ته بده وایو چې د خبرونو وروسته سحر په خیر خبرونه کې زموږ همکار مهوش جلیل او زموږ همکار بختور شاه سره به تاسو دغه خبرونه په وړاندې زی او د دې کې به میلمه وي پروفیسور ډاکټر عمر خطاب چې دوی به د غاخونو په حق له تاسو سره خبرې اترې کوي. تاسو خپل پوښتنې د غاخونو په حق له هم دوی نه کولی شي، تاسو ټلیفونونه کولی شي دوی ته او تاسو خپل ستونزې کلری هغه تاسو دوی سره خبرې کول شي، مشورې ورسره کول شي. او اوس هم راځو د یو مرکې ولورې ته چې د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سیاسي استازی ډاکټر محمد اکرم خپلواک وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي، افغانستان غواړي د افغان طالبانو سره د امن لپاره خبرې پیل کړي، خو زیاتوي په دې اړه افغان حکومت تازه دریځ لري چې اول خبرې د پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نایلانه جنگ پیل کړی دی او باید چې اول هم دغه خبرې باندې کابل ته تسلی ورکړی شي. زموږ د همکار نوشیروان قلندر د یوې پوښتنې په ځواب کې اکرم خپلواک ویل چې افغان صدر د پاکستان پښتون سیاسي قیادت اسفندیار ولی خان، محمود خان چکزی او آفتاب احمد خان شیرپاو په درناوي دا خبره ومنل چې اشرف غنی به د پیرس په کانفرانس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کوي او دغه رنګه ممکنه ده چې هلته درې اړخیزه غونډه هم وکړي. دغه مرکه راځي چې په ګډه سره واورو.
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي، او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنګ په افغانستان کې شروع کړی ده، لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د نورو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي، اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د درست د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبوونکې ده. نو له هغې وروسته به بیا د سولې په مذاکراتو په اړوند باندې بحث کېږي. دوه مسله چې زموږ درانه سیاستوال د خیبر پښتونخوا او کویټ څخه راغلي وو، جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دې د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي، او په هغه مجلس کې چې نو اوس به ورسره ګډون وکړي او کېدای شي درې اړخیزه غونډه هم هلته وکړي. او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي، او له هغه وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراکي وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان، محمود خان سگزی، دغه شان افتاب احمد خان شیرپو، څومره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولي ګو چې کنه او خبرو ته رضا دي خبر ورسره کول غواړي؟
دوشه پارک لري یو دغه چې دی په وایسته واځي چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي، او کېدای شي د پاکستان درستیزه او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. تروسی دقیق هغه نه ده معلوم. د افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي، او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي، خبرې په واقعیتونو باندې. نو په هغه صورت باندې د افغانستان د حکومت رنو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي، او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو د دوو دولتونو ترمنځ ګډ پیدا شي، او سره طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده. او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لند غونه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس آزاد خبرې کول غواړي نور وړاندې؟
دا به نو د مناقصه راتمات جمهور رئیس سره کړی تاو د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي، او دغه نور سبا د راتلونکو کې پاډون با
کې به پاریس کانفرنس کې به بیا په تو لګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقات وکړي، د هغې نور سبا سلاري چاري جوړيږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي، کنه دا نخپنی غ افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا د دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو، او امید مو ده چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبر راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو تر
دا د سیمې د دې سیمې درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمې د ترغرینا تکي دي د ترغرینا د ولیدلې دي د دوی نظر د مشوره د دې حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
گرانو او قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوه نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې زموږ همکار ستاسو لپاره کومه موضوع راخیستې ده.
د ترهګرۍ د نوغي وستو د پاره د امریکای په کړو بشمیره اقداماتو کې یو اقدام د کیوبا په خوره ګوانتانامو کې جیل قائمول دي چرته چې د دنیا د مختلفو برخونه نیولې شوی خطرناک ترهګر ساتل کیږي. امریکا وخت په وخت ګوانتانامو نه داسې قیدیان خوشی کوي هم د کومو په باب چې د امریکای تسلی اوشي چې دوی به آینده د پاره د ترهګرۍ کارونه نه کوي. ګوانتانامو نه خوشی کړی شوی قیدیانو کې یو د افغانستان اجی غالب نومي بندیوان هم شامل دی. د اجی غالب په حق لنند امریکای مشهوری ورسپانی نیویارک ټایمز یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ چاپ کړی دی. د رپورٹ سرخط ته ګوانتانامو جیل نه خوشی کړی شوی یو پخوانی افغان اوس د طالبانو او د دولت اسلامي خلاف جنگ تلاس اچولې دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای فوج اول خود اجی غالب میدان جنگ ته په بیا را کوزیدو دلګیره وو. خو چې ورته معلومه شو چې اجی غالب دا ځل د افغانستان په نورختی سیمه کې طالبانو او دولت اسلامي په سی ټوپک را پورته کړی دی، نظرې جوړ شو او د اجی غالب د مټو مضبوطولو لپاره د هغه د جنگیالو د امداد په غرض د اجی غالب په دشمنانو هوایی او ډرون حملی شروع کړی دي. افغان او امریکایی چارواکي دواړه د یاغیانو خلاف اجی غالب یو ډیر تکړه جنگیالی غنی. نیویارک ټایمز لیکي چې د اجی غالب په نیوو کې او تر څلورو کالو پورې ګوانتانامو جیل کې په ساتلو امریکایانو سخت غلطي کړې ده، ځکه چې اجی غالب په اصل کې د امریکای مخالف نه بلکې ملګری وو، خو د طالبانو په ټس کې په خطا نیولې شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي چې د سلورو 500 کالو په عمر کې د اجی غالب مخ او سترګې د هر قسمه جذباتو نه پاکي او وینځلې ښکاري، ځکه چې د دوه کور ودانی لونه یو خور او یو نوسه طالبانو په بيدرده سره قتل کړی دي او د خپل ځان په باب لهم هر وخت هر قسمه پیخې ته تیار ښکاري. د تازه ورځو کې کابل کې یو مرکه کې ویلي دي رښتیا خبره خدا ده چې زما جون سډیر د خوند نه دی تیر شوی. ته په دغه موقع تیرو وختونو کې خپل دشمنانو کې اول د کال 1980 په جهاد کې شوروي روسیان یاد کل، بیا طالبانو سره د دیر شکارو پورې د جنگي ذکر وکړو او اوسې د دولت اسلامي خلاف د ملا تړلو ذکر وکړو. په دې جنگونو کې د اجی غالب 19 نږدې خپل خپلوان وجلې شوې دي چې تازه واقعې پکې د هغه د اویا کلن او خیدا چې پروانه میاشت کې دولت اسلامي والو سر قلم کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې نن سبا د هغه د ټولو نه سنگین غلیم د هغه یو شاعر دوست عبدالرحیم مسلم دوست دی، څوک چې د سره ګوانتانامو کې یو ځای بندیوانو. خو د خوشی کېدو وروسته عبدالرحیم مسلم دوست د دولت اسلامیه د بیرغ لاندې د جنگېدو لار اختیار کا او د اجی غالب جنگیالي د دولت اسلامیه د جنگیالو دغې سیمې نه د وستو په جنگ کې اخته دي. شاعر عبدالرحیم مسلم دوست د خپل شاعرۍ په ذریعه خلکو ته پاکستان ته د اوړېدو، هغه ځای نه د جهاد شروع کولو او د ټولې نړۍ د مسلمان انو د یو موټی کولو پیغام ورکي. خو د حاجی غالب نظریه خالصه افغانیت ته د افغانانو د مرستې ملګرتیا کولو ده او د موجوده حکومت د خپو مضبوطولو ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې اجی غالب په کال 2009 کې د ګوانتانامو نه خوشی کړی شوی دی او امریکایان د ده تر دومره ډېرې مودې پورې په جیل کې په ساتلو اوس پیمانه دي، ځکه چې دوی ته اخر معلومه شو چې اجی غالب خود طالبانو او د نورو تندرو ګوندونو سخت دښمن دی. حجی غالب پقام شینوار دے او د ننګرهار ولایت اوسیدون کې دے په ګوانتانامو بے جیل کې د پدو د امریکایانو د لاس د الون بلون تیرېدو او د افغان حکومت لخوا د د خوشی کولو د پاره د لاس په نه خذولو باوجود د خپل قام او قبیلې د کرمو په خاطر خپل سپیری وردی هېری کړی دی او د خپل ملک او قام د کرمو سمولو په خاطر د ملک او د قام دشمنانو په سیمټي انغختی دی. د خپل نو هلو زلو شروع د شینوارو په سیمه کې د تیرېدون کې سړک په منسوبه کې افغان حکومت د ملاتړ کولو نه وکړله. په دې طالبانو د ته ډېرې دړکې رالیږلې دي او خارجیانو سره د کار کولو په جرم کې ورله ډېر خپلوان قتل کړي دي.
اوریدونکو، اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یوه اداره چې د امریکا حکومت نظر څرګندوي.
په پیرس، مالی، نایجیریا او په نورو سیمو کې د دولت اسلامیه یا د آی ایس آی ایل د خونړو حملو په رڼا کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په غرض د امریکې او د امریکې د اتحادیانو پوخ عزم نور مضبوط شوی دی. د آی ایس آی ایل د مخې نیو په غرض د جوړ عالمی اتحاد د پاره خصوصي صدارتي استاذي بریټ میکګورک تیر ورځو کې اخبارواله ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلي دي چې مونږ په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د مرای خپکو عمل شروع کړی دی او په دې لړ کې عالمی نیټورک به هم دانه وانه کو. ډیر خارجي جنگیالي دولت اسلامیه سره د شاملېدو په غرض شام او عراق ته په دې غرض خلاص دي چې هغوی د کال 2014 په اوړي کې د اسلامي خلافت د قیام دپاره د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي د اعلان نه متاثره شوي دي. دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په مقصدونو کې یو بنیادي مقصد دوی د نیولو علاقو نه محروم کول دي. د امریکې په مشرۍ کې د آی ایس آی ایل خلاف جوړ فوزی اتحاد شام او عراق کې د ترهګرو په هدفونو خپلو حملو له زور ورکړی دی. د امریکې جنگي هوایي جازونه اوس د آی ایس آی ایل د مشرانو او د تیلو د کویانو نه علاوه د دولت اسلامیه د تیلو نه ډک ټرکونه هم په نخښه کوي. خاغلی میکګورک نور ویلی دی چې په زمینی جنگ کې امریکا د دولت اسلامیه خلاف مقامی فوزونو سره ملګرتیا کوي. دا کار ډیر سودمن ثابت شوی دی ځکه چې د شام الحول خاریا او سویل کې نورې سیمې د دولت اسلامیه نه نیولې شوې دي. په عراق کې د سنجار خار د دولت اسلامیه نه بیرته قبضه کولو کې د کوردو پیشمرګ فوزونو ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د سنجار بیا نیول خصوصي اهمیت لري ځکه چې د دې په نیوو د رقا او موصل ترمنځ د وسلوېختمو نوي جرنیلي لار پرې کړې شوې ده. خاغلی میکګورک نور ویلي دي مونږ دولت اسلامیه په رقه کې یوازې کول او بیا په فشار زیاتول غواړو. دین علاوه د امریکای خصوصي فوزونه د وړاندې نه په عراق کې دي او اوس شام ته هم د مقامی فوزونو د امداد لپاره لیږلې شوې دي. د دولت اسلامیه عالمی تنظیمی اډانې له د ماتې ورکولو په غرض اتحاد کې شامل هر ملک خپل کردار ادا کول پکار دي. دولت اسلامیه کې د خارجي جنگیالو د شاملېدو د لارې بندولو د پاره د سلويختو نزياتو ملکونو نوي قوانين منزور کړي دي. سلورو دیر شو ملکونو خارجي جنگیالي یا خونی ولي دي یا د دوی زینه او تنظیمی اډانې ورانی کړي دي. خصوصی صدارتی استاذی میکګورک د خپل تقریر په اخیر کې ویلي دي چې مونږ د دې تنظیم د تباکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درمن اوریدونکو، خبری خپرونه دا مهال پای ته ورسیدله او تاسو زموږ سره اوسئ ځکه چې سهار په خیر خپرونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاران بختور شاه او محور جلیل چې دا مهال سټوډیو ته هم راغلي دي او منتظر دي چې کله زه دوی ته ځای خوښ کړم او دوی راشي زما په ځای کښېني. دوی سره به نن میلمه وي پروفیسر ډاکټر عمر خطاب، څنګه چې تاسو ته وړاندې مې هم ویل تاسو کولی شئ چې د غاښونو په حق له هغوی نه خپلې پوښتنې وکړئ او هغوی به تاسو ته ځوابونه درکوي. تاسو کولی شئ چې ټلیفونونه وکړئ او دوی سره تماس ونیسئ. تاسو ته خبرونه غواړم.